السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. په نیمه نړۍ کې د ښځو اړوند مسلې راخستل شوې او په درسي ساعت کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو زده کوونکو ته د کیمیا مضمون تدریسېږي. دغه ساعت لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې په 13 اکتوبر میاشت کې 14 افغانان په ایران کې اعدام شوي. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت سترې محکمې اعلان کړی چې په غزنی او ننګرهار ولایتونو کې د یوې ښځې په ګډون درې کسان په درو وهلي. د طالبانو د غیدارې د یکشنبې په ورځ په دې اړه دوه جلا اعلامیو کې ویلي چې یوه ښځه او یو سړی د ننګرهار په بهسودو ولسوالۍ کې او یو سړی په غزنی ولایت کې د هغه څه په تور په درو وهل شوي چې غیر مشروع اړیکې بلل شوي دي. په ورته وخت کې یوناما په خپل درې میاشتني راپور کې اعلان کړی چې د روان کال د جولای له لومړۍ د سپتمبر تر دیرشمې پورې په افغانستان کې د 95 نارینه، 15 ښځو او یوې نجلۍ په ګډون د بدني سزاګانو لږ تر لږه 111 قضیې ثبت شوې دي. نړیوالو سازمانونو او بشري حقونو په وار وار د طالبانو په دې ډول سزاګانو چې په عام محضر کې عملي کېږي اندېښنې ښودلې دي. د طالبانو د حکومت د ازموینو ملي ریاست د 1404 هجري لمریز کال د کانکور د ازموینو لپاره د نوملیکنې د بهیر د پایل اعلان کړی. دغه ادارې پرون یکشنبه د نومبر په 3مه د یوې خبرتیا په خبرولو سره ویلي چې په ښوونځیو او دینی مدرسو کې داوطلبان کولی شي د ازموینو لپاره فورمې ډکې کړي. په دغه کانکور کې هم د ښځو د ګډون په اړه څه نه دي ویل شوي. د طالبانو د حکومت په رامنځته کېدو سره تر شپږم ټولګي پورې نجونې له زده کړو بې برخې شوي او نجونې حق نه لري چې پوهنتون ته ولاړ شي. دا به څلورم کانکور وي چې د نجونو له حضور پرته ترسره کیږي. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت تاییدوي چې سږ کال په ماشومانو کې د شری یا سرخکان ناروغي زیاته شوې ده. د دغه وزارت ویاند شرافت زمان په یو پیغام کې پرون ویلي چې سږ کال په ماشومانو کې د سرخکان 6000 مثبتې پیښې ثبت شوې.
څرنګه چې شرعیه هم سرخکان یو ساري وایروسي ناروغي ده، په افغانستان کې هم ځینې وختونه په ماشومانو کې دغه ناروغي ګراف پورته کیږي. نسبت تیر کال د سکه له موږ سره د مشکوکو واقعاتو ګراف یو څه اندازه پورته شوی. په همدې اساس موږ د سرویلانس ټیمونو څومره شلته نمونې اخیستې دي. نسبت تیر کال ته له موږ سره د مثبت واقعاتو ګراف هم پورته شوی. سکه له موږ سره کنفرم یا مثبت تایید شوی واقعات نږدې 6000 دي.
اخوا د روغتیا نړیوال سازمان هم څو ورځې مخکې په افغانستان کې د شری د ناروغۍ په زیاتېدو اندېښنه ښودلې وه او ویلي و چې هلته د شری ټول ټال پېښې څه باندې 250 ته رسېدي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر په مرکز سرینګر ښار کې 11 کسان پرون په یوه بمې چاودنه کې ټپیان شوي. د راپورونو له مخې وسلوالو بریدګرو د سرینګر په یوه ګڼه ګوڼې بازار کې لاسي بم پر هندي پوځیانو غورځولی. د برید مسؤلیت لا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د چارواکو په خبره ټپیان د درملنې لپاره روغتون ته وړل شوي، خو د چاودنې له کبله په بازار کې خلک په ویره کې دي. دا برید یوه ورځ وروسته له هغه وشو چې د سخت دریځ اسلام پاله لشکر طیبه ډلې یو جګپوړی قومندان له دوو نورو وسلوالو سره په کشمیر کې د هندي سرتیرو لخوا ووژل شو. فلسطینی مرستندویانو په غزه کې د اسرایلو په بمباریو کې د لږ تر لږه 150 تنو د وژل کېدو خبر ورکړی. له دې ډلې لږ تر لږه 14 تنه د غزه په شمال کې د بیت اللحیه په فلسطینی ښارګوټي او د جبالیا په نوم د کډوالو په کمپ کې وژل شوي. دا کمپ د یکشنبې په ورځ د اسرایلو د پوځ د نوي برید اصلي هدف بلل کېږي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو د ایرانی ولسم امریکایي خبريال رضا ولیزاده نیول تایید کړي او ویلي دي چې دا کار ظالمانه او د نړیوالو قوانینو خلاف دی. د آزاد اروپا فردا رادیو د روان کال د میزان په 27مه خبر ترلاسه کړ چې دغه ایرانی ولسم امریکایي خبريال چې ډیرو کلونو وروسته ایران ته تللی وو په تهران کې نیول شوی. ښاغلی ولیزاده چې د فردا رادیو کارکونکو وو د 2022 کال په نومبر کې دغه رسنۍ پریښوده او د څه مودې لپاره بهر اوسید. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو د یکشنبې په ورځ اسوشیټډ پرس خبري اژانس وویل چې دوی په ایران کې د رضا ولیزاده لی نیول کېدو خبر دی او زیاته کړې ده چې د خپلو سی وی سي ملګرو سره چې په ایران کې د امریکا د ګټو د ساتونکو په توګه کار کوي په تماس کې دي څو د دې قضیې په اړه نور معلومات ترلاسه کړي. د دغو چارواکو په خبره ایران په منظم ډول د سیاسي دلایلو له مخې امریکایان او د نورو هیوادونو اتباع په ناحق زندانی کې ویچې دا عمل ظالمانه او د نړیوالو قوانینو خلاف دی. ایران تر اوسه د ښاغلي ولیزاده د نیول کېدو په اړه څه نه دی ویلي. دا وو خبرونه تفصیل زمک په وپانه کې هم لوستلې شي. آدرس د آزادی رادیو ټکی کام. د ایران د بشری حقوقو سازمان ویلي تیر اکتوبر میاشت د 1300 افغانانو په ګډون 1600 کسان په ایران کې اعدام شوي. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې د روان کال لپاره تر اوسه 900 افغانان په ایران کې اعدام شوي دي. په همدې حال کې په ایران کې د اعدام په سزا د یو محکوم افغان زندانی خپلوان وایي چې د خبر اندېښمن کړي دي. تفصیل له صفی الله سانیکزی.
په ایران کې یو مېشت افغان کډواله د خپل نوم د نه خولو په شرط وایي چې ورور یې دوونه مخکې د اصفهان په زندان کې اعدام شو. هغه ازادي راډیو ته وویل د خپل 33 کلن ورور د اعدام د حکم د اړولو لپاره ډېرې هڅې وکړې خو نتیجه یې ورنه کړه.
جرم بیا در مواد بود. نزدیک 4.7 ماه زندان شد.
زما د ورور جرم د مخدره موادو ساتل وو. نږدې 4 کاله او 8 میاشتې زندانی وو. له افغانانو سره ډېر بد چلند کوي. زلونه محکمې ته ولاړم. قضایه قوې، عالي محکمې، د افغانستان سفارت هیڅ یو کار هم ونه کړ. لیکونه یې راسره شته.
د یو بل افغان زندانی خور هم چې غواړي نو میوانه خستل شي وایي د اعدامونو د خبر له اوریدو سره ویره لري چې داسې نشي ورورې اعدام شي.
که طالبان بندیان انتقال هم کړي هغه کسان به نه انتقالوي چې په اعدام محکوم شوي وي. موږ هر ځای لاړو، سفارتونو ته لاړو، کابل او تهران ته لاړو، هڅه مو وکړه خو هیڅوک یې مسؤلیت نه مني. دوی هم یو بل پسې افغانان اعداموي.
د ایران د بشري حقوقو سازمان د شمیرو له مخې سږکال په ایران کې 900 افغانان اعدام شوي دي. دا شمیره د تیر کال نږدې 2 چنده او د 2022 کال د اعدامونو درې برابره ده. له بلې خوا د طالبانو حکومت په ایران کې د وروستیو اعدامونو له یادولو پرته ویلي چې هڅه کوي له ایران څخه افغان بندیان را انتقال کړي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال الحمدالله فطرت تیره ورځ د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي دوی تر 4000 زیات افغان بندیان را انتقال کړي او هڅه کوي چې نور بندیان هم له ډیپلوماتیکو لارو انتقال کړي. د طالبانو د حکومت د شمیرو له مخې په ایران کې له 15000 تر 6000 پورې افغانان بندیان دي. د هغو افغانانو شمیر نه دی په ډاګه چې په اعدام محکوم شوي. د ایران د بشري حقوقو د سازمان د وروستي راپور له مخې په اکتوبر کې په ایران کې د 1300 افغانانو په شمول 1600 کسان اعدام شوي. دا په وروستیو کلونو کې په یوه میاشت کې د اعدامونو تر ټولو لوړه شمېره ده. د ایران د بشري حقوقو د سازمان مشر محمود امیری مقدم د امریکا غږ فارسي ټلویزیون سره په خبرو کې د وروستیو اعدامونو په اړه وویل
ماه گذشته اونین ترین ماهی بود در شهر
تیره میاشت ده ایدامونو للحاظه پا تیرو شلو یا دیر شکلونو که تر طولو خونده میاشت با ده اسلامی جمهوریت رژیم ده نریوال طولنی او درسانه پام جگلی تاره وله او پی ایران که دننه حقا چکوی چی ده خپلزان ده بخال پاره مهم بولی
ادامه بقای خودش مهمتره.
ده ایران ده بشری اخونو ده سازمان ده شمیرو لمخی پا تولیز دول سکال په ایران کې شاوخوا 652 کسان اعدام شوي دي. ډیر اعدام شوي کسان په قتل، د مخدره موادو په قاچاق او بریدونو محکوم شوي دي. د ایران د اسلامي جمهوریت رژیم د بشري حقوقو د مدافعانو لخوا تورن شوی چې د قضیو د څېړلو بهیر عادلانه نه دی او بندیان مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د طالبانو د حکومت د ارزاق او اماراتي شرکت مسولانو ویلي چې ډیر ژر به په کابل کې دولتي زنجیري مغازې بیا فعال کړي. یو شمېر افغانان او د اقتصادي چارو پوهان دا ښه ګام بولي خو وایي ډاډانه دي چې طالبان به دا ژمنې عملي کړي. تفصیل له حدیث پرده ساو.
په افغانستان کې اقتصادي ستونزو او د خلکو د بیوزلۍ مخ پر زیاتېدونکې کچې ته تر نړیوالو اندېښنو وروسته د طالبانو حکومت د ارزاقو اماراتي شرکت مسؤلینو ویلي چې ډېر ژر به په کابل کې دولتي زنجیري مغازې بیا فعالې کړي. د دغه شرکت مشر عبدالرزاق رفیع په دې اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي چې د دغه مغازو په بیا فعالولو سره به تر یو بریده د خوراکي توکو بیې کنټرول شي.
دله پر پلان درو سم خپل اړوند غازنجری مغازي بیرته فعال کو او له وېچ خلکو ته خدمات وړاندې کو او بیت خلکو ته وسایل جوړ شي بازار کې قیمت توازن وساتل شي.
نو موري په دې اړه ډیر جزئیات ندي ورکړي او د یاد شرکت مرستيال محمد امین صاحب زاده هم په دې اړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د پخوانیو دولتي مغازو بیا فعالېدو هرکلی کوي، خو یې تېرو ژمنو ته په کتو ګمان نه کوي چې عملي بڼه به خپل کړي. د کابل ښار اوسیدونکي محمد بشیر په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
په رسنیو کې دا هېرېدل او خلکو ته دا وویل چې نرخونه به کمیږي او یا هم دین مارکیټونه به جوړیږي چې هغه به د متضرره یا فقیر خلکو لپاره به نرخونو کې کموالی راوړي، خو دغه اقدامونه همیشه په خبرو کې اوسېدلي او په دې برخه کې هیڅ عملي اقدام نه دی شوی.
د ارزاقو دولتي شرکت مخینه څو لسیز وړاندو ته ورګرځي چې د وخت حکومت به د خلکو د اړتیا وړ خوراکي او غیر خوراکي توکي له داخلي او خارجي منابعو تدارکول او د دولتي ادارو کارکونکو او عامو خلکو ته به په کمه بیه او یا هم مفت ویشل. دولتي مامورینو ته بیلابیل توکي د کوپون لارې ویشل کېدل او د یادونې ده چې د سیلوګانو فعالیت هم د کارونو یوه برخه وه. د کابل ښار یو بل اوسیدونکی صفی الله ازادي راډیو ته وویل:
یو لوی او ستر اقدام د لزړه پرې خوښ یو. غوښتنه مې ده چې پښته اوسني حالاتو کې ولس له ډېرو ستونزو سره مخ دی، د خوراکي توکو لوړې بیې، د کار نشتون، د خلکو بېروزګاري. چار اقدام چې دوی کړی دی ولس لپاره هم عملي شي، ځکه چې ولس له ډېرو ستونزو سره مخ دی.
د اقتصادي چارو یو شمېر پوهان له ډلې ازرخ شافیزي وایي په کابل ښار کې د پخوانیو دولتي مغازو فعالول اغېزمن دي، خو دا چې دغه اقدام به څنګه او له کومو امکاناتو کېږي په اړه دا او ګڼې نورې پوښتنې موجودې دي.
خو هغه شرکت نه و، تجارت نه کوو، د نرخونو په تعدیل کې رقابتي بڼه ولري. زه نه پوهېږم چې څه ډول دا کولی شي، ځکه چې دا د لکه چې احصایې ښیي د افغانستان تجارت شاوخوا لس میلیارد ډالر په کال کې دي. دا شرکت به څونه پانګه ولري چې په دغه لوی تجارت کې خپل اغیزه واچوي؟
له بې وسله خلکو سره د مرستې او د بیو د کنټرول په هدف د طالبانو د حکومت دا څرګندونې داسې مهال دي چې د کابل او بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې په وار وار د بیروزګارۍ او د توکو د بیو له لوړوالي شکایت کړی او په دې برخه کې د لاسنیوي غوښتنې کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي په افغانستان کې میلیونونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا د اکتوبر په 20مه په خپل راپور کې د بشري مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې جویس موسویا په حواله لیکلي: دوامدار نړیوال ملاتړ حیاتي رول لري ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې بشري مرستې په دې بحران ځپلي هیواد کې تر ټولو زیانمنونکو خلکو ته ورسیږي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوریدونکو د دې سات خبرې ټولګه هم دومره و. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې درسي سات له یاده ما باسي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ځاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نو د دې ژوند خوځه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
وګور کې هر څو لګه تیرې کې تند تیرې کې هر حالت په باندې راشي. څو قصې کې ندي کواهلو خو ټکو خو خزه مړ دي مې جنګي او که څه ده خزه ده باندې وته ټو خلکو یو ده خو را باندې وته دغه خلکو وريده څه بده خزه وا هغه ورځ باندې شو هل خو هغه ورځ خو تاسو نه وي.
د یوې میرمنې خبرې مو اوریدلې چې د کلیوالو خزو په ستونزه غږیدله. کچا هم د افغانستان د کلیو او باندو خزې د کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پیاوړتیا کې لوی ولری، خو بیا هم اکثره دغه میرمنې له تاوتریخوالي او د ژوند په بیلابیلو برخو کې د نارینه ولخوا له ګڼو ظلمونو سره مخ دي. نن هم د موضوع چیرې ملتیا وکړي.
تا
قدرمن اوردونکو د افغانستان کلیوالي خځې د کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پیاوړتیا او ټولنیز پرمختګ کې مهم رول لري. د دغه هیواد په کلیو کې ډیری میرمنې د کور چارې سمبالوي، ماشومان روزي، د دې ترڅنګ له کوره بهر درانه کارونه هم کوي. په کروندو کې د نارینه او پشان په شاقه کارونو اخته وي، حیوانات ساتي، شیدې او مستې، خپل خوراک او خرڅلاو ته برابروي، خو بیا هم له خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې وي. له دې سره سره د یو شمېر نارینه و لخوا له تاوتریخوالي سره هم